پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سات په افغانستان کې د غرمی 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجله ما اجمل تورمان په قربتوب تاسو ته وړاندې کیږي چې د تخنیک په چارو کې راسر رامین کاکړ ملګرتیا کوي. په دې خبرونه کې ووري ننګرهار ته د ولسمشر غنی د سفر پاړه دا به هم ووري چې آیا افغان حکومت د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي کنه. په بهرنیو موضوعاتو کې به دا ووري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په لویدیز سینګیانګ ایالت کې له ایغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندلې ده. که وخت نور موضوعات به هم درته وړاندې کوو او په دوهمه نیمایي کې نور بسته او نیزه خبرونه. خو تر هر څه د مخه سالی محمد سالی د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو خبرونو سره.
په هلمند کې پر پولیسو په حمله کې د نږدې 100 پولیسو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د اوزګان کندهار لویه لار بنن د ترافیکو پر مخ پرانیستل سي. ترکیه د چین د حکومت لخوا په دغه هیواد کې د اقلیت ترک چبرو ځپل کېدل وغندل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یوه ناڅاپي سفر جلال آباد ته لاړ. د ننګرهار چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوارو قومونو په یوه پراخه ولسي غونډه کې ګډون وکړي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال وایي چې رسنیو ته بلنه نه ده ورکول سوې چې په ولسي غونډه کې د ولسمشر د ګډون او وینا په اړه راپورونه ورکړي. چارواکو ننګرهار ته د ولسمشر د دغه سفر یو هدف په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې د ولسي پاڅونوالو ملاتړ بللی دی. تفصیل په د خبرونه کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پر پولیسو په یو برید کې د نږدې 100 پولیسو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د هلمند د والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته پیښه تایید کړې او ویلي دي چې برید د پولیسو په لیکو کې د دشمن د یو نفوذي کس لخوا شوی چې د تلفاتو شمیرې معلوم نه دی. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د 9 ترمنځ پولیس وژل شوي او 15 نور لا درک دي. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې د دوی ځکه کسانو دوی امنیتی پوستې نیولي، نه پولیسي وژلي او نه مله وسلې له ځان سره وړي دي. سیمه ایزو چارواکو د طالبانو ادارې رد کړې ده. بلخوا د هلمند چارواکو تایید کړی چې په سنگین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې ملکی کسان وژل شوي دي. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې چې د شنبه په ورځ په سیمه کې د ملي امنیت د 03 په نوم قطعې کړي، ګڼ طالبان وژل شوي او ځینې نیول شوي دي. خبر پاڼه د 15 طالبانو د وژل کېدو او له سنورو د نیول کېدو تر څنګ ولسي وګړو ته هم د اوښتې مرګ ژوبله خبره تاییدوي او وایي چې له یوه کوره د ملي امنیت پر ځواکونو برید شوی و چې په ځوابي ډزو او هوایي بمبارۍ کې 4 ملکیان وژل شوي او 2 شپیان شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د دې پیښې په اړه پلټنه پیل شوې ده. د اوزګان کندهار لویه لار به نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل سي. د هیواد په جنوب کې د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي چې دغه لویه لار د یو لړ ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې له وسلولو تصفیه شوې ده. د دې قول اردو درستیزوال شفیق الله رسولزی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل
قیر سرکونه شکولی دی، تراکتورونه باندې شکولی، ماینونه د عامو خلکو پر مخ فرش کړي. کوم سرکونه چې تخریب شوی دی زمونږ پرسونل پی لګیا دی کار کوي. دا به آماده شي انشاءالله چې او دلته به مشترک ټیم تل دپاره دائم دپاره جدي تدابیر اتخاذ کړي تر څو دا لاره ډېر ساعته د خلکو پر مخ خوشي.
د دې لارې د تصفیې لپاره له تیرو 12 ورځو راهیسې عملیات روان وو. ترکیه د چین په د حکومت لخوا په دغه هیواد کې د اقلیت ترک چبرو ځپنه وغندله او هغې د بشریت لپاره لوی شرم وباله. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اقصوی پرون شنبه وویل چې دا یو واقعیت دی چې چین د خپلې خوښې خلاف له 1 میلیون زیات اویغوریان په لرې لویدیځې سیمې شینجیان کې د جبري کارونو په کمپونو کې توقیف کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې اویغور مسلمانان په دې سیمې کې تر فشار لاندې دي او په منظم ډول مدغم کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا وروسته له هغې کوي چې د ملګرو ترود متخصصانو یوې ډلې په دې ورستوي کې په یو خبره کړي راپور کې ویلي چې په چین کې نږدې 1 میلیون اویغوریان او نور ترک ټبری اقلیتونه په شینجیان ایالت کې د حرفوي زده کړو په کمپونو کې ساتل کیږي. پیکینګ دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د حرفوي زده کړو په مرکزونو کې له خلکو سره مرسته کوي چې له ټوریزم څخه لري او په ټولنې کې بیرته ځان ورګډ یا مدغم کړي. په جرمنی کې د امریکا سفیر ویلی ایران سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې لخوا رامنځته سوی میکانیزم د واشنگتن سیاستونو ته به احترامي ده. ریچارد ګرینل د جرمنی له فرانکفورتر الګیماین زونتاګ سایتونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خبره سوې ویلي چې د انس ټیکس په نوم دغه د مالي چارو میکانیزم د ولسمشر ټرمپ د هغو هڅو مخه نیسي چې هدف یې پر ایران فشار راوستل دي چې د خپل اټومي پروګرام او نورو مسایلو په اړه بیرته خبرو اترو ته ستانه ستونسي. ګرینل د امریکا سیاست د ټرمپ خپل اصول وباله او زیاته کړه چې د امکان تر حده له سختو بندیزونو د استفادې تر څنګ د خبرو ور هم پرانیستی پرېږدو تر څو وګورو چې آیا هغه کولی سي د رژیم په ځینو کړو وړو کې بدلون راولي. جرمني، فرانسې او بریتانیا د جنوري پر یو دیرشمه میکانیزم دغه میکانیزم چې ایران ته د مالي سرچینو د لېږدولو امکانات برابروي پرانیست. دغه درې واړه هیوادونو دغه اقدام د امریکا د بندیزونو د مخنیوي او له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره کړی دی او د امریکا پوځ وایي چې روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب ډلې د مشکوکو سختریزو په وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا قومنداني پرون په ویلامه کې وویل چې دغه حملې ګندرشي او باریرې ښارونو ته نږدې شوي دي. په سومالیا کې پر الشباب سختریزې ډلې د پینټاګان لخوا د زیاتو سوو حملو په ترڅ کې د ګندرشي ښار په دې وروستیو کې د امریکا د څو هوایي بریدونو شاهد و.
تاسې ازادي رادیو ته وکیاست. ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ولایت ته سفر کړی. دا سفر داسې مهال کېږي چې تیر ورځ دغه ولایت ته نوی والی هم ور وپیژندل شو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د سول لپاره د هرې هغه هڅې ملاتړ کوي چې له دوی سره په همغږۍ ترسره کیږي. د ولسمشر بیان هارون چخنسوري
د خلنځه صاحب چې دی اخو د حکومت سره په مانګي دی او په مجدې دی او د حکومت سره په یو ځای مخکدي نور د افغانستان سیاستوال دی او نور هر افغان چې دوی ټول اخر د سور فورس کې باسه خبرې وکړي نتیجه هغه وخت مثبته کېدای شي او عملي بنولې چې د حکومت سره مخامخ مذاکرات شروع شي اول پر اساسي شان باندې باسه وکړي.
دا به هم اوري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په لویدي سینکیانګ ایالت کې له اوغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلان غندلی دی. نور راپورونه هم درته خبرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت ونیزه خبرونه ملتیا مو کړئ. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ننګرهار په سفر وته. خاغله غنی په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې تیر ورځ د ولایت ته نوې والی معرفي شو. شاه محمود میاخیل د آیت الله حیات ځایناسته او خاغله آیات کندهار ولایت ته بدل شو. دا چې ننګرهار ته د ولسمشر غنی د سفر هدف څه دی همدا اوس را سره له ننګرهار نه د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینوارې د تلیفون په کرخه لري. شینوارې صاحب خلک لاس پرونه ته او راته وایي چې ولسمشر غنی ننګرهار ته درسي دلیک څنګه
مننه تورمان صاحب همدغه شیبه چې تاسو سره خبرې کوم ولسمشر ننګرهار ته رسیدلی دی او هغه غونډه چې د لپاره ولسی غونډه ډیره لوی غونډه ده چې د ولایت مقام او د سیمې خلکو په وینا باندې چې په زرګونو خلک چې هغه د ننګرهار د ټولو ولسوالیو مختلفو قومونو خلک راټول شوي دي. دغه غونډې پلانم چې په شینوارو لوی ولسوالی غنیخیلو کې چې نیول شوی دی هغه هدف هم همدغه دی چې په دغه سیمه کې پخوا د شنوار فسیمو کې دایش او وسلوال او څو کال چې هلته جنگونه وکړه او خلکو قرباني ورکړه او دا غي سره مقاومت وکړ. د ولایت مقام لخوا نه چې کوم دغه شی معلومات مون سره شریک شوی دغه په وینا باندې د شنوار شپګول سوالي او د خلکو د قرباني قدردانې د میړانې څخه ستاینه او په دې سیمه کې دایش د سخت مات اعلان د ولسمشر په دې غونډه کې په خپل وینا کې دغه مسلې ته اشاره کوي او د دایش د وسوالې د مات اعلان وکړي. همدارنګه په دې سفر کې ولسمشر سره د مشرانو جرګې رئیس د میډیا نت عمومي رئیس او د سیمیزو ارګانونو مسؤلین هم ملتیا لري.
بلې ښاغلی شینوارې په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې هم خپرې شوې چې ګوندي ولسمشر به د شینوار د یو ولایت په توګه اعلان کړي. دا تر کومه پورې سمه خبره ده؟ وایا د ویل کېږي هلته د ولایتي ادارې لخوا چې دا کار به هم وشي که څنګه؟
تورمان صاحب لدی وړاندې هم د ولسمشر د سفر اوازه ډیره زیاته دقیق اوازه و چې الته ورته امنیتی ځواکونو ترتیبات هم نیولي وو په همدغه سیمه کې چې اوس نن ولسمشر الته سفر وکړ خلک ورته راټول شوي وو چې هغه سفر بیا وځنډېد د یو نامعلوم علت له امله خو د سفر پر مهال باندې په ټولنیزو رسنیو کې د شینوارو اکثرو فعالینو همدغه غوښتنه د ولایت غوښتنه کوله ځکه له دې وړاندې داسې اوازې وي چې ممکن درې لوی ولسوالۍ چې هغه په ټول افغانستان کې دي هغه به ولایت جوړېږي چې یو هم د شینوارو خو اوازې شته دی ولې دقیق معلومات په دې اړه تړاو نشته دی چې په نننۍ غونډه کې به ولسمشر د ولایت په تړاو باندې کومې څرګندونې وکړي که نه ولې خلک ورته مطمئن دي دا چې پرې غونډه کې ولسمشر ولس سره کوم ژمنې او تعهدات کوي دا به معلوم شي ځکه همدغه شیبه غونډې ته ولسمشر داخل شو خلکو سره په هرکلی باندې مصروفه دی.
ډېره ډېره مننه ښاغلی شینواری. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال په ننګرهار کې شاه محمود شینواری و چې هغه ولایت ته د ولسمشر د سفر په اړه معلومات راکول. افغان حکومت وایي د سولې لپاره د هرې هغې سیمې ملاتړ کوي چې له دوی سره په همغږۍ ترسره کیږي. د ولسمشر ماڼۍ ویان هارون چخانسوري وایي ټول افغانان حق لري چې په هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره هڅې وکړي خو دغه هڅې باید د ملي والی حکومت د سولې د طرحې له چوکاټه بهر نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې په نوم هر هغه حرکت چې د ملي ګټو خلاف وي دوی ته د منلو نه دی. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال په راپور کې چې همدا اوس راسره په سټوډیو کې ناست دی. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
مننه ترمن صاحب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې ټول اړخونه او ښکېلې خواوې باید د حکومت د سولې د طرحې په چوکاټ کې مخته لاړ شي او له دغې طرحې ملاتړ وکړي. د ولسمشر ماڼۍ ویان هارون چخانسوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره روانې هڅې هغه مهال عملي پایلې لرلی شي چې د افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شي او طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني.
او دا ټول هڅې چې هم جریان لري اکثر ټولنه د افغانستان د سولې د پلان په چوکاټ کې دي. د خلیل زاد صاحب هڅې چې دي خو د حکومت سره په همانګي دي او په همجګۍ دي او د حکومت سره په یو ځای مخته دي. نور د افغانستان سیاستوال یا نور هر افغان چې دوی ټول حق لري د سولې په ورځ کې بحث خبرې وکړي. نتیجه هغه وخت مثبته کېدای شي او عملي بڼه لري چې د حکومت سره مخامخ مذاکرات شروع شي او هلته پر اساسي شیانو باندې بحث وشي.
خغل چخنسوري وایي د افغان حکومت لخوا چې د سولې لپاره کومه نقشه او طرحه جوړه شوې په هغه کې د ټولو خواوو او ښکېلو اړخونو رول واضح شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب پلاوي سره دوه ورځنۍ ناسته وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. د دغې ناستې له پای ته رسېدو وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي د خبرې اترې ډېر قناعت بخونکې وبللې او د طالبانو د لس کسیز پلاوي مشر شیر محمد عباس تنگزی هم مسکو کې خبریالانو ته ویلي چې له افغان سیاستوالو سره دا خبرې ډېرې بریالۍ وې. د مسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پا پای کې ګډونوالو یوه نهه مدعیزه پریکړه هم شریکه کړه چې پکې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالبانو مشرانو د نومونو پر ایستلو ټینګار شوی دی. خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سمه هڅه نه ده بللې او ویلي دي چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. د ولسمشر غني دفتر د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډه انتقاد کړی او په هغې کې ګډون کوونکي افغان سیاستوال تورن کړي چې د واک د لاسته راوړو په لټه کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې په نوم هر هغه حرکت چې د ملي ګټو خلاف وي دوی ته د منلو نه دي.
هر هغه حرکت چې موږ سره هماهنګ ده او هم نظري او هم پذیري د افغانستان لپاره پیاوړی کوي موږ تاییدوو. اما هر هغه نوښت چې د سولې بهیر او ملي وفاق ته زیان رسوي بېله شکه د سولې عالي شورا لخوا محدود شمېرل کېږي او له هغه سره د هر راز مرستې څخه موږ ډډه کوو.
په همدې حال کې په سیمه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووټل ویلي دي چې افغان حکومت باید د افغانستان د سولې په هر ډول خبرو کې شامل وي. بلې ترمن صاحب
ډېر ډېر مننه. محمد واصل وسهل قدر منو مېرمنونکو په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې که د سولې ټولې روانې هڅې د حکومت سره په همغږۍ ترسره شي نو نتیجه به یې مثبته وي. زما همکار محمد واصل وسهل د افغانستان د نویو څېړنو او مطالعاتو د مرکز د مشر عبدالله هیواد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سولې لپاره روانې هڅې څومره اله بخون کړي.
ګورې هر هڅه چې د لوستلو لپاره وشي هغه فکر کوم چې مهمه ده او مفید دی او هغه د ارزښت وړ دی. په مسکو کې کیږي، په دوحه کې کیږي، په کابل کې کیږي، په خارجیانو کې کیږي، په داخلیانو کې. افغانستان د افغان ولس دغه سولي ته ترجیح دی او ټول افغانانو ته خوشبین دي. او دا اوس چې هم په قطر کې روان دي، هم په کابل کې روان دي، هم په موسکو کې د سولې خبرې روان دي. نو دې مثلا معلومی چې یو ژمنتیا دغه د پارسته د سولې د پارسته او دا ډیر ښه خبره ده چې افغانستان یعنی افغانان که د باندې اوسېږي که دننه اوسېږي ټوله وجې ته ژمن دي چې دا پله باید چې صلح افغانستان ته راسي. او زه فکر کوم چې دا یو ډېر ښه اقدام دی.
هیواد صاحب، افغان حکومت بیا ځینې پاشلې حرکتونه چې دوی سره په همغږۍ نه ترسره کېږي دا دوی نه مني. دوی وایي هر هغه حرکت د سولې لپاره، هر هغه هڅه چې سولې لپاره کېږي باید دوی سره په همغږۍ ترسره شي. دې خبر سره تاسو څومره موافق یاست؟
وقت د افغانستان دولت که دا خبره کوي د افغانستان دولت دولت دی او که یو څوک زی د افغانستان د دولت یا د خلکو په نمایندګۍ باندې کوي نو دولت خلک جوړ کړی دی. یعنې که دولت هم په دې کې شریک شي فکر کوم چې هغه به نتیجه ورکړي. او که خالي د افغانستان وګړي لوست شي او د سولې په ارتباط باندې خبرې وکړي بلاخره مجبور شي او د
تاکید داده چې د سولې لپاره ټولې هڅې باید د افغان حکومت په همغږۍ او هغه طرحه چې دوی د سولې لپاره جوړه کړې ده د هغې تر چتر لاندې وشي.
زما په نظر باندې دا حتمي دی چې د افغانستان دولت هر مذاکره د افغانستان دولت به
د مسکو ناسته چې افغان سیاسيونو او ځینو پخوانیو چارواکو پکې ګډون وکړ افغان حکومت پکې برخه نه لرله، ستاسو نظر څومره مفیده و، څومره ګټوره و؟
من هر حرکت چې د سولې لپاره وشي او د سولې د حصول لپاره یو مثبت ګام وي او پاره کړي د افغانستان ګټې، د افغانستان د ملي منافعو ګټې، د افغانستان د سمرمت ارزښت هغه یو ښه حرکت دی. هغه یعنی تقدیر کېږي د افغانستان د ولس خواسته او هر حرکت چې د افغانستان د ملي منافعو په خلاف باندې هغه منلو وړ نه دی.
د افغانستان د نویو څېړنو او مطالعاتو د مرکز مشر عبدالله هیواد و چې ازادي راډیو سره په مرکه کې د سول لپاره د روانو هڅو په تړاو خپل نظر څنګه نوولو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې ناجیه ساپی برابر کړی دي.
له ایران څخه د چرګانو د محصولاتو واردات منع شول. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې د ایران د رسمي بنسټونو او د حیواني روغتیا د نړیوال سازمان د کره اطلاعاتو پر بنسټ دغه اقدام د چرګانو د ولګي د مخنیوي لپاره ترسره شوی. د دې پریکړې پر بنسټ هغه چرګان او د چرګانو کوم محصولات چې دمګړی دننه په ایران کې بار شوي افغانستان ته واردول منع شوي دي. د یادونې ده چې د کرنې وزارت لخوا تر دې مخکې هم افغانستان ته د زړو چرګانو واردات منع شوي وو. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست لخوا د دغه ولایت د یو شمیر بڼوالو لپاره د انګورو د تاکونو د اصلاح په هدف روزنیز پروګرام پیل شوی. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې بڼوالو ته د انګورو د تاکونو اصلاح او د اضافي خاخونو پرې کول په عملي او نظري ډول ښودل کېږي چې په خبره یې کمی او کیفي لحاظه د انګورو د حاصلاتو په ډیرولو کې رغنده رول لري. ښاغلی الکو ویل د هلمند د کرنې ریاست تل هڅه کړې چې په روزنیزو پروګرامونو سره د بڼوالو وړتیاوې لوړې او اقتصادي پرمختګ ته زمینه برابره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1460 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4.40 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 4.80 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 533 افغانۍ.
قدرمنو اوریدونکو، اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اقتصادي خبرونو سره مل یو اقتصادي راپور هم دراورو. ناسم امنیتی او د بریښنا نشټون لا هم په کندهار کې د کورنی تولیداتو او پانګونې پر وړاندې له لویو خنډونو څخه شمیرل کیږي. افغانستان د سوداګر او صنعتکارانو په کندهار کې د کورنی تولیداتو د بازار موندنې په موخه د تولیداتو د نندارتون پر مهال اندېښنه وښودله چې له بهر څخه پر خامو توکو لوړه مالیه، د فابریکو لپاره د ځمکو کمښت او د بریښنا نشتون د دې لامل شوی چې د کورنیو تولیداتو پر ځای د گاونډي هوادونو تولیدات وده وکړي. نور حال د صادق ریښتین په راپور کې.
د کندهار صنعتکاران وایي د فابریکو د جوړېدو لپاره په کافي اندازه د ځمکې نشتوالی، خراب امنیتي وضعیت، د برېښنا او د یو دایمي مارکیټ نشتوالی په وړاندې لوی ستونزې دي. عطا محمد پوپل، خلیل رحمان احمدي او لیلا افاق چې په کندهار کې صنعتي فابریکې لري، د یو ورځنی نندارتون پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې د دې سبب سوي چې د کورنی تولیدات پر ځای د گاونډیو هیوادونو تولیدات وده وکړي.
ستونزې د صنعت مختلفې دي، د افغانستان د بل خصوصا د کندهار دا چې لومړی مشکل مو زموږ د برېښنا مشکل دی، چې د برېښنا نشتوالی دی. دوهم مشکل مو دا دی چې موږ کوم شی چې خودکفا لرو په ملک کې د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
د امنیت په لحاظ باندې ځینې مسایل لرو چې موږ د خپل ګروپ لارې شریک کړي دي، چې دولت دغه توجه وکړي نو به انشاءالله موږ او بازار مهمه خبره ده. بازار موږ تولیدات لرو، موږ فروشات په هغه اندازه چې موږ تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
زه فکر نه کوم چې باندې یوازې نه چې کندهار بلکې نور خوندې د نور ولایتو څخه په دې باندې بسنه نه شو کولی، نو بېدالرو چې بل مارکیټ خوند ته جوړ شي چې دوی وکولی شي خپل مواد په بیرونی توګه باندې او نور ملکو ته ارزه.
بلخوا د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د صنعتکارانو لخوا د برېښنا ستونزې مني او وایي چې تر راتلونکو درو میاشتو پورې به د سولري برېښنا د پروژې په بشپړېدو سره یا د ستونزه هواره سي. سرپرست والی دغه راز د کورنی تولیداتو یو ورځنی نندارتون ته چې په کندهار ولایت مقام کې جوړ شوی وو په اشاره وویل چې د دې نندارتون په جوړېدو سره یې هدف تولیداتو ته د بازار پیدا کول او خلکو ته معلومات ورکول دي.
اوس کوم بار کې دوی تور کول کېږي هغه د جنریټرانو له طریقه دي. خو په نتیجه وخت کې کېدای شي موږ 10 میگاواټ سولر پروژه تکمیل شي په روانو دوو درو میاشتو کې. په دغه برخه کې به د برق ستونزه حل شي، ترڅنګ 10 میگاواټ بله د سولر پروژه لرو. یعنی په پلان کې مو کارونه شته، کوشش کوو چې د پارک صنعتي په اول قدم کې دي ته د برق ستونزه حل.
د کندهار صنعتي پارک دا مهال په 4 ساعت کې یوازې 7 ساعت برېښنا لري، چې له دې امله په دغه پارک کې لسګونه تولیدي فابریکې تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو بهرنی موضوع. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په لویدی سینکیانګ ایالت کې له اویغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندلی دی. له دې مخکې د ملګرو ملتونو یوې څېړونکي ډلې ویلي و چې نږدې 1 میلیون اویغوریان د چین د حکومت لخوا په تجمع کمپونو کې اچول شوي او په جبر په ټولنه کې د هغو د ادغام هڅه کیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل را سره له پراګ له سټوډیو دی. تکل صاحب، که له اویغور اقلیت وګړو د چین د حکومت پر چلند لدی مخکې هم انتقادونه شی و، تازه څه پیښ شوی چې ترکیه خبرګون خود لیدې؟
تورمن صاحب، د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا یو څرګند حقیقت دی چې د چین حکومت د دې هیواد په لویدیز ایالت سینکیانګ کې 1 میلیون زیات اویغور وګړي په غیر قانوني ډول د تجمع په کمپونو کې راټول کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان همی اکسون له اوغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند وغند او دای د چین لپاره یو شرم او ننګ وباله. اکسون ادعا وکړه چې د چین اوغور وګړي له پرله پسې فشارونو سره مخامخ دي او په سیستماتیک ډول په ټولنه کې د هغو د جبري جذب هڅه کیږي د په ټولنه کې د هغو د ادغامولو. تورمان صاحب د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په خپل یو راپور کې وویل چې د چین په سینکیانګ ایالت کې نږدې 1 میلیون اویغور وګړي او نور ترک ژبي قومونه د تجمع په کمپونو کې اچول کیږي او هغو په جبري ډول د چین په ټولنه کې د جذب لپاره بیا روزل کیږي. البته د چین حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي چې تورمن صاحب دا د تجمع کمپونه نه دي بلکې د دې خلکو لپاره د حرفوي زده کړو مرکزونه دي چې له دوی سره مرسته کوي چې د تروریستانو تر اغیز لاندې را نشي او دا امکان دوی ته برابروي چې په ټولنه کې مدغم شي. بله تورمن صاحب.
بله تکل صاحب، متحده ایالاتو هم د اوغورانو په وړاندې د چین د حکومت پر چلند انتقادونه کړي دي. د اوغورانو پر وړاندې د چین د دې اقداماتو په اړه د امریکا نوې دریځ څه ډول دی؟
اوغور قوم چې د وګړو شمیر تقریبا 15 میلیونو ته رسیږي، له ډېرو پخوا کلونو راهیسې د پیکینګ د واکمنو چلند ظالمانه بولي او نړیوالو ته یې په دې اړه شکایتونه کړي دي او متحدو ایالاتو هم له پخوا راهیسې د اویغورانو د دریځ او د هغو د مبارزې ملاتړ کړی. متحده ایالاتو له اویغورانو سره دا ځل هم خواخوږي څرګنده کړې او په دې ترڅ کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو په ګډون د سنا یوې ډلې د تیرې جنوري میاشتې په وروستیو کې یعنې په تقریبا 1 جنوري تقریبا 10 ورځې مخکې د چین د اویغورانو اکاډمیک شخصیت الهام توتی چې اوس مهال په بند کې دی د نوبل د جایزې لپاره کاندید کړ. تورمن صاحب، جمهوری غوښتونکي سناتور مارکو روبیو په همدې ورځ چې دا دوی دا توهتي کاندید که د وویل چې په داسې حال کې چې د چین حکومت او کمونیست ګوند له بشري حقونو څرګندې سرغړونې کوي نو نوبل جایزې ته د توهتي کاندیدول وخت ته په پام سره ډېر مناسب کار و. نو تورمن صاحب، له دې مخکې هم متحده ایالاتو په دې اړه ډېر غوڅ او پرېکنده دریز لرلی.
بله، ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو همکار احمد تکلو چې په دې معلومات راکول چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په لویدیز سینکسانګ ایالت کې له اوغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندلی دی. غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت ښه شوی دی، خو بلې خواته بیا د ښځو د حقونو فعالانې د هغې خبره د په ځای بولي او وایي چې دا موضوع تر ډېر حده سمه ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی ولایت نه راپور لري.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی وایي په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. شکوریه ولی ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې په اوس وخت کې ښځې خپلو کارونو او وظیفو ته، نجونې او پیغلې مکتبونو او پوهنتونونو ته په ډاډه زړه ځي.
اما خوشبختانه فعلا وضعیت خوبتر شده، رو به بهبود است و
دا وایي له نیکه مرغه په اوسنی وخت کې وضعیت ته بهتری پر لور دی. په ځینو ولسوالیو کې به د ښځو پر وړاندې ځینې مشکلات موجود وي، خو د مرکز تر څنګ په ځینو ولسوالیو کې ښځې له خپلو ورونو سره اوږه پر اوږه ولاړې او کار کوي.
میران و دوشا دوش برادرای خود مصروف کار هستن.
بل لور ته بیا د ښځو د حقونو فعالانې د شکریه ولی خبرې بې ځایه بولي او وایي ذهن یې د غزنی مرکز ښار په څلورو دیوالونو کې محصور او د کلیوالو ښځو له حاله ناخبره ده. د ښځو د حقونو مبارزه زینب احمدی وایي په ولسوالیو کې اوس هم ښځې د روغتیا، تعلیم او کلیوالي دودونو تر سختو فشارونو لاندې دي. احمدی زیاتوي په لرې پرتو سیمو کې ښځې له هر ډول اسانتیاوو څخه بې برخې او په سختو ستونزو کې ژوند کوي.
تر دې اندازې چې یعنی موږ خبر یو د دې په خبرو، یعنی موږ دا خبرې تاکیدوو په دې مسله کې، یعنی که مال راغلی د دې په خبره، خو تر یوه اندازه پورې نه. شاید د ښار دننه داسې که مال راغلی وي، خو فکر نه کوم چې په ولسوالۍ کې یا د ښار نه د باندې داسې تغیرات راغلی وي، او په دې کې د دوی رول لوبول ډېر مهم ده.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو مشر خدیجه اشرفي هم د شکریه ولی خبره ناسمه بولي او وایي د غزنی له ښار څخه پرته ښځې هغه د پخوانیو پیړیو په څیر ژوند کوي او دا چې نه دولت نه ورته د ښځو چارو ریاست او نه هیچا کار کړی دی.
داخل د شار کې ویلای شو چې ستونزې لیک کمې سوي دي، اما په ولسوالۍ کې د تعلیم په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي، د صحت په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي. بیا موږ هیڅ کار نه درته کړی که ریاست یې که هره څانګه یې چې هغه مربوط ارګان یې د دوی د لاسنیوي لپاره، د دوی د معلوماتو لپاره، د دوی د دا چې مثال ریاست عمر زنان چیرې ده، محکمه چیرې ده، امنیت ملي چیرې ده، هره برخه چې مثال له ستونزو سره دی لاس او ګرېوان تروسه دیتا معلومات نه درکړل سوی.
که د شزو چارو رئیس شکوریا ولی په غزنی کې د شزو وضعیت شبولی او وایي چې د دغه ولایت د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم ښځې او نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، خو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د پوهنې رئیس محیب انصار ازادي راډیو ته منلې وه.